جشوی قدر منوریدون کو سلامونه میومنه هیله ده چی در روژه یوا بل ورځ به پر تاسو په خیر تیریگی. زه احمد تکلم او ستاسو پام د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام تر ګرځوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خپرو. ولسی جرګې نوی دفاع وزیر او د ملي امنیت نوی رئیس ته نن د اعتماد رای ورکړې. د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی له پاکستاني چارواکو سره د تورخم د وروستۍ شخړې او نورو لانجمنو مسایلو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو څخه چې په کورمه کې تسلیم شوي دي تحقیقات کوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو ان ایچ سی آر وایي په 2015 کال کې په بېساري ډول زیات خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس وایي د دې هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالي قربانیان دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابل ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې خبرې د ملګرتیا په فضا کې دوام لري او د دواړو لورو ټینګار دادی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی نن سهار پاکستان ته ورسېد او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په راپورته شوو ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان به د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصولو له مخې په جدي ډول اقدام وکړي.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو لتون غبرګون سره مخ شو چې د درې ورځو لپاره په وقفې ډول جګړه دواړو خواو ته تلفات هم اوختي. ولسی جرګې نن د ملي امنیت او عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومان غړي ته د باور رای ورکړې. دغو کاندیدانو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل او وروسته د ولسی جرګې غړي ورته د رای صندوقونه کې خدل. عبدالله حبیبي د 168 د اعتماد رایو په ترلاسه کولو سره د دفاع وزیر په توګه، معصوم سنګزی د 168 تایید رایو په اخیستلو سره د ملي امنیت د عمومي رئیس، او محمد زمان سنگری د 102 رایو په اخیستلو سره د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي شول. د حکومت اجرایي رئیس وایي د دې هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالو قرباني شوي دي. عبدالله نن د خبرې د پنګونې د نړیوال کمپاین په هغو مراسمو کې وکړې چې د پنګونې د ملاتړ ادارې له لورې په کابل کې جوړ شوی و.
موږ پوهیږو چې په خواشنۍ سره په تیر کې افغانستان په بیلابیلو نومونو لکه تریاک، تاوتریخوالی، جګړه او تروریزم یاد شوی. افغانان د دغو نومونو مستحق نه دي او د دغو ټولو قرباني دي.
خغلی عبدالله هم درنګه وویل چې په یووالي او کلک ارادي کولای شو چې وضعیت ته بدلون ورکړو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه نور ټپیان دي. د حمله نن سهار 6 بجې د نهمې حوزې اړوند د بنایي په سیمه کې د هغه انتحاري حمله کوونکي لخوا وشوه چې په لای روان و. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اوري.
د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي څېړنې کوي. د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله په دې کسانو کې د پاکستانی طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور ایجاز مسعود او خیر محمد مسعود هم شامل دي. پاکستانی چارواکو نن څرګنده کړه چې د طالبانو له شپږو مشرانو په دېره اسماعیل خان کې د پوځ په یو مرکز کې څیړنه کیږي. د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یونیسیار وایي په 2015 میلادي کال کې په بې ساري ډول زیات خلک د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ادارې په سوریا او افغانستان کې د جګړې شدت ته په اشاره ویلي تیر کال څه باندې 15 میلیونه کسان د جګړو له امله بې کوره شوي چې ساری نه لري. دا رپورټ وایي تیر کال په هره دقیقه کې 24 تنه چې په ورځ کې یې شمېر 24,000 کسانو ته رسېږي د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو پر رهبرانو غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. ملګرو ملتونو هم دا راز اروپایي اتحادیې ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ ده د بهرنیانو پر وړاندې د کرکې او قهر د احساس یا زینوفوبیا د زیاتېدو له امله خبرداری ورکړی دی. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په عراق کې بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه ښار کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سوي کورنیو ته د کومکونو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د عراق امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د فلوجه ښار مرکز او شاوخوا سیمې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې پاکې کړې. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر برنوګیدو ویلي چې د مرستو نړیوالې ډلې له داسې وضعیت سره مخامخ دي چې د خرابېدو په حال کې دی. د نړۍ د ارتودکسو مسیحیانو مشرانو په 1200 کلونو کې اول وار شورا وکړه. د ارتودکس کلیسا د مشرانو شورا پرون د یونان په کریت ټاپو کې وشوه. د مراسمو پرانیستونکو خبریالانو ته وویل چې د دوی شورا به نړیوالو ته د اتحاد او یووالي پیغام ورکړي. کاتولیکي کلیسا یو شمېر مشرانو له 1300 راهیسې د دې شورا لپاره تیاری کوله خو ونه توانېدل چې کره پریکړه وکړي. د روسیې ارتودکس کلیسا چې له 300 میلیونه پلویان لري او د نړۍ تر ټولو ستره ارتودکس کلیسا ګڼل کیږي او هم دراز د ګرجستان، بلغاریا او سوریه ارتودکس کلیساو په دې شورا کې ګډون نه وکړي او د غونډې تحریم کړي وه. او په ایتالیا کې د سیمه ایزو ټاکنو پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم ماتیو رنسی کین اړخي دیموکرات ګوند مات شوی دی. په پرونیو ټاکنو کې د رژیم مخالف سیاسي حرکت 15 ستوري په پلازمینه روم او تورین ښار کې زیاتې رایې ګټلې دي. د دې مخالف سیاسي حرکت ویغړي ویرجینیا راجی د زیاتو رایو په ګټلو ثابته کړه چې دا به لومړی ښځه وي چې د روم ښاروالۍ ته ټاکل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره د دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې نوی د دندو ته معرفي شوی وو نن د ولسی جرګې د اعتماد رایې وګټلې. د ولسمشر ویاند وایي چې دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس به په خپلو ادارو کې پراخ اصلاحات راولي.
له شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه به راولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او ورسره پلاوی په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کوي. په یو ځانګړي راپورتاج کې مو د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د جګړې د ژوندۍ تصویر نندارې ته بیایو. په نورو راپورونو کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په یو راپور کې د افغانانو او د نړۍ د نورو کډوالو وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. مګاګلا ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتور دوه مشرانو او د ستره محکمې وغړی ته یو ځای د باور رای ورکړي. ولسی جرګې په نننې غونډه کې دفاع وزارت ته عبد الله خان حبیبي د 118 ملي امنیت ریاست ته، محمد معصوم ستانکزای د 118 او د ستره محکمې غړیتوب ته محمد زمان خان سنگری د 122 رایو په ورکولو سره تایید کړل. له دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش دا کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي وو. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نور تفصیل اوروي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزیر له ولسي جرګې د تایید رای اخلي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي سره د ملي امنیت ریاست لپاره معصوم ستانکزي او د ستر محکمې غړیتوب لپاره محمد زمان خان سنگری ته هم د اعتماد رای ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رای شمیرنې وروسته اعلان وکړ چې ولسي جرګه دوی ته په راتلونکو کارونو کې د بریا او هیله لري.
دفاعی افغانستان و تمامی ترزی کشور و افرکت خواهانه مبارک باشه باشه.
په دغه ورځ د ولسی جرګې په تالار کې 240 وکیلانو حضور درلود چې هر کاندید د 114 رایو په اخیستلو سره د اعتماد وړ ګڼل کېدو. د دفاع وزیر په حیث ټاکل شوی عبدالله خان حبیبي چې له دې وړاندې ډېر وخت په دغه وزارت کې د ارکان هر په توګه او نورو برخو کې تیرې کړي، د ولسی جرګې د حاضرو غړو څخه د تایید 118 او رد 9 رایې واخیستې. معصوم ستانکزی چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او دفاع وزارت سرپرست په حیث کار کړی، د 118 تایید او 1 رد رایو په درلودلو سره د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد وړ وګرځید. د ستر محکمې د عالي شورا غړیتوب ته معرفي شوی یو غړي محمد زمان خان سنگری لپاره د تایید 122 او رد 25 رایې کارول شوې. د امنیتي سکتور دوه مهم چارواکي داسې وخت د حکومت او ملي شورا باور ترلاسه کوي چې په افغانستان کې نامنه او د بهرنیو مداخلو په وړاندې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. له دې سره د دفاع نوی وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې مثبت بدلون، ملي مشارکت، وړتیاوو او جزو تامنو پاملرنه به د کاري پروګرامونو په سر کې وي.
ملي مشارکت، عدالت، مسلک، لیاقت او شایستګۍ ته به سخت توجه وکړو. زه د یو سابقه‌دار او با تجربه جنرال په توګه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د بریاوو او په هېواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لار په ملي مسایلو کې یووالی، اخوت او ملي رفاق دی. تکتیکي، اپراتیکي او ستراتیژیکي د ټول لپاره به منطقي او عملي طرحې او پلانونه جوړ کړم او د ولسي جرګې او د ملي وحدت حکومت له مشرتابه سره به له مشورې وروسته تر اجرا لاندې ونیسم.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا وایي چې د نظام په داخل کې به په پردیو د خرچو په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او د ملي امنیت ریاست اقتصادي خپلواکۍ ته به هڅې وکړي.
نهاد امنیت ملی نه به حیث یک نهاد که به اتفاقی بیانند و حکومت بکنند، بلکه به حیث یک نهاد که اعتماد ایجاد بکنند، رابطه را ایجاد بکنند با مردم افغانستان، با اقوام مختلف کشور، بالای یکی دیگر اعتماد بکنند، اطمینان داشته باشند و بالای تنها به خاطر رسیدن به چوکی و قدرت منافع ملی کشور زیر پای نشوند.
له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت ډېر انتقادونه دا و چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سره یې اړوندې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي، کومو چې د هیواد په وضعیت منفي اغېز کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکل شوو نو کسانو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني ښیي، خو له دې وړاندې بیا ډېر کله په اعتماد شوو کسانو پسې انتقادونه ملوي. دا چې د امنیتي سکتور دوه مهم بنسټونو په سر کې د دې کسانو له راتګ سره به افغانان د څه ډول ادارې، عدالت او امنیت شاهدان وي، هغه انتظار دی چې له کلونو راهیسې افغانان لري. زدران، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدېدو او د دوی د کار له پیل سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ ښه والی راشي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې هم روان امنیتي وضعیت درک کړی، نو ځکه د امنیتي سکتور جګپړو مشرانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له دواخان مینهپال سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د جګپړو امنیتي چارواکو ته د ولسی جرګې د باور رایې د اغیزو پوښتنه ترې کړې.
لومړی سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوو چې د وترو تنو کاندیدانو ته چې دوه د امنیتي سکتور ډیر مهم کسان دي او یو د سترې محکمې غړی دي، هغوی ته یې د باور رایه ورکړله. د دوی له ټاکنې سره او د باور د رایه تر اخیستلو وروسته به په چارو کې نظم راځي او د افغانستان په امنیتي سکتور کې به د یو لړ بدلونونو سره یو ځای ډېر لوی تغیرات محسوس شي. د امنیتي سکتور دواړه کسان لایق او شایسته کسان دي چې د افغانستان په امنیتي سکتور او بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، خپل تعهد یې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره ثابت کړی دی.
مینهپال صاحب، تاسو د بدلونونو خبره وکړه، څنګه د دفاع وزارت او د ملي امنیت رئیس د باور رایې واخیستې؟ لاندې سطح باندې به په امنیتي برخو کې نور تغیرات هم راځي؟
په کومو برخو کې شي د تغیراتو اړتیاوې؟ هلته به تغیرات راځي او د دې ترڅنګ به د اصلاحات یو لړۍ ورسره پیلېږي. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. زموږ هر مسؤول چې د افغانستان هر ادارې ته ځي له یو لړ اصلاحاتو یو لړ طرحو برنامو سره ځي. بله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات لازم اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه براولي.
مینهپال صاحب، پخوا جمهوري ریاست او ملي شورا خصوصا ولسي جرګه په تقابل کې سره وکم فرمان به چې ولسمشر ورکړي ولسي جرګې به رد وکم کاندیدان به چې معرفي کېدل ولسي جرګې له خوانه به اکثر ردېدل چې دفاع وزارت او د امنیت پخواني رئیسان ښې بیلګې دي. دا ځل څنګه دوی د باور راته راسه که افغان حکومت په ولسي جرګې باندې په یو ډول سره فشار را وړي و چې دوی د باور رایه ترلاسه کړي او کنه؟ ولسي جرګې هم دغه حساسیت درکړي و چې شرایط نازک دي، باید بلاخره دغه کسان ته د باور رایه ورکړي.
ولسي جرګې دا درکړي و چې دا حساس پوسټونه دي او حساس شرایط دي او تر ټولو مهمه خو دا چې دا غوره او لایقترین انسانان دي. دغه ارزښتونه او دغه ورکیو ته په کتو سره ولسي جرګې دوی ته د باور رایه ورکړه.
بله، او د افغانستان لپاره راتلونکي دوه مهمې غونډې چې یوه د ورسا غونډه چې په راتلونکي جولای کې جوړیږي او بله هم د بروکسل غونډه چې په اکتوبر کې جوړیږي، دا هم ډېرې مهمې دي. د دغو کسانو ټاکل د دغو کنفرانسونو لپاره افغان حکومت ته څومره د یوې لاسته راوړنې په توګه مطرح دي؟
د دوی په ټاکنو سره دغه خلاشي په دغه برخه کې موجوده ولا هغه بشپړه سوله. ورسا او بروکسل غونډو ته به د افغانستان د امنیتي سکتور مسؤلین له یوه ډېرې واضح او ښکاره
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان دوخان مینهپالو چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زمون غاکل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو او په تورخم کې د دروازې د نصبولو په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسلام آباد ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغدی ازادۍ رادیو ته ویل چې افغانستان به د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصولو له مخې په جدي ډول اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان به د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې معاصرې او ډیپلوماتیک لارې ولټوي او د نړیوال عرف او اصولو له مخې به جدي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی چې د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د افغانستان د ملي امنیت د شورا استازي هم پکې شامل دي پاکستان ته رسیدلی دی.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ټولو مؤثرو او ډیپلوماټیکو لارو نه به ګټې اخیستنې سره د دې خط په اوږدو کې د ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
پاکستاني رسنیو ویلي چې افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او د دواړو لویو لخوا تر ډېره ټینګار پر دې شوی چې شته ستونزې باید د خبرو لارې اواري شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د بی بی سی اردو څنګه سره په یوې مرکه کې ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې روانې وي، او په دې برخه کې پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني لوري سره د تاسیساتو د جوړولو پر سر د نړیوالو اصولو له مخې یوې هوکړې ته نږدې شوي وه، او په تورخم کې د دروازې جوړول پکې نول شامل. تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو له تن غبرګون سره مخ شوه، چې د درې ورځو لپاره په وقفهي جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات وختي او لاره هم د مسافرو په وړاندې د 5 ورځو لپاره په بشپړ ډول تړل شوې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په داشان یو حالت کې د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړي او تر څنګ نورې ډیپلوماتیک لارې چارې هم ولټوي، او ورسره سره باید خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه هم لوړ کړي. د چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانګزی وایي تر هغو چې د افغانستان دولت د قدرت په عنوان د پاکستان په وړاندې ونه درېږي، د پاکستان نه به د دې ستونزې د اواري هیله بې ځایه وي.
افغان حکومت طبیعي ډول باید مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړي. د دې په څنګ کې مذاکرات دوام لري، د نورو ډیپلوماتیکو لارو چارو نه استفاده وکړي، خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه باید ورکړي تر هغه پورې چې د افغانستان دولت یو قدرت په عنوان د پاکستان په مقابل کې ونه درېږي. د پاکستان د دې مسلې د حل امید کول
پاکستان په تورخم کې د دروازې د کار تر شروع کولو د مخه د روان کال د جون له لومړۍ نیټې وروسته د تورخم لاري د بي بي سي مسافرو په تک هم بندیز ولګولو. عام خلک په دې نظر دي چې پاکستان په خپل د غوکړونو سره غواړي چې په افغانانو باندې د ډیورنډ کرښې رسمي کېدل ومني. دوه تنو کابل خاریانو محمد کمین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیورنډ خو موږ په رسمیت اصلن کې پیژنو نه. ډیورنډ چې د تورخم نه غاړي چې د پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، موږ خپل کی دا دیو څو کړیو خبرې دي چې موږ وی شي پخپلو کې ټوله خبره د پنجاب حکومت ته
پاکستان څه په هدف ده چې دغه تاسات په جوړولو سره د ډیورنډ کرښې یو خاص رسمیت ورکی په ملل متحد کې او نور ته نو موږ نه غواړو چې دا تاسات پر دې ځکه تاسات ته دې معنا ورکی چې نور نو ډیورنډ لاین خاطر سو په یو سرحد په توګه پیژندل کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر شپې تو کلونو کې هغه څه چې د کرخې د دواړو خواو د خلکو د اړتیاو لمخې د یو عرف توګه منل شوی ورته درناوی لري، او له پاکستانی لوري هم ورته تمه کوي.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې پر سر اوس هم هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د مرجې په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي. د ازادۍ رادیو خبریال چې د مرجې ولسوالۍ تر زقوم څلور لارې پورې تللی دی وایي روانو عملیاتو د خلکو ژوند سخت کړی او دواړه غاړې د ملکی کسانو له کورونو پر یو بل ته سنگرونه نیولی دي. الیاس دای د دې راپور د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره یو ځای مرجې ته تللی.
پر ټنګونو سپاره سرتیری ګوتی پر ماشه په ډیر ځیر لار او شاوخوا څاري. مرجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړي لیوا د سرتیرو سره په یوه هموي ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د NPR راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکی او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل سول.
دشمن نو پر شاکه بیرغ ما راښته دشمن نو په تیاشته کې دی ولاړ
دشمن په دغه راښته دشمن په دغه راښته
دشمن په دغه راښته
او مې د خپل بیرغ راښته کې من کا تر ور لاندې کړل
زند آباد زند آباد زند آباد زند آباد زند آباد زند آباد
زند آباد زند آباد په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو د کمخ کې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي. خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کیږي. دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکی کورونو کې سنگرونه نیولی دي، او کله کله یو پر بل ډزې کوي. خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه ریچان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او غزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي. شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یوه سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید په اړه راته وویل.
دغه لاس دغه دوه هفتې کېږي چې موږ خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي چارز کوم طرف نه او هغه طرف نه لږ انداخ کېږي اور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی. دغه طرف نه نارنجک دی اوان دی. دغه سلاو نه زیاته استفاده دا خلک کوي. دغه طرف نه ډېره زیاته استفاده کوي. انشاءالله هېڅ خبره نشته دی. بس موږ دلته یو اردوی ملی ده نظنامه ده پولیس دي هېڅ خبر شته. دا لار ازاده ده. خیر سره پوستې جوړېږي. دا لار وطنه دایم ازاد ده.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلې دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وي ټانګونه او زما مخته په یوه زابر کې د آیس کریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرقه ښکاري بل څه نسته. دا امن اعظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مرجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر سپر دیارلس دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلایی تا مرجه را
دوی اونی کیره چی ده مرجه لار ده گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بیدم. زموش دو هم پلان داده چی دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پیراخ کرو. هغه ګڼ شمېر ماینونه چې وسلوالو د لارې پر شاوخوا او نږدې سیمو کې ځای په ځای کړي دي د ملي اردو په مرسته کشف او خونسا کړو. که څه هم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول د اور تلفاتو خبره نه ده منلې خو د 215 میوند کل اردو د لومړۍ لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د امن اعظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د امن اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وایي د دوی سره په مخامخ جنګونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 014 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو یو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخته چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و تمت پیشوی کرده میریم خانه به خانه دیگه.
خان نوم مطی الله دیده و طوله چار کنده که دو برید مال هستن و پینزی شوازیم که که تقریبا دیر شوازیم دل تراغلی و دالار مزاره کلاده و اول سوالی پوری او سل تپراتی و راد کورونا تالاش که مخ که زون
لتن دی مړاوی درخت او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړي او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او نامنیو لوی علائم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بېځای سوو کورنیو دقیق شمېره وجود نه لري خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بېځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد علي استاي دا زدی راجو خیلی من
لهلمنده د ازادي راډيو د خبريال الیاس دای ځنګړای راپور مو اوریده او اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور. ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیون وګړي لخپلو سیمو بې ځای شوي او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې بې ځای شویو او کډوالو شاوخوا نیمای برخه درې هیوادونه سوریا، افغانستان او سومالیا جوړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریا او افغانستان په څیر سیمو کې د جګړو تعقیب او ځورونې له امله د تیر کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورني بې ځایه شوو کسانو شمېر بې سارې اندازې یعنې 15.3 میلیون وګړو ته ورسېد. مخکنی 2014 کال هم نړۍ د کډوالو له پلوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې سارې شمېر شاهده وه. 6 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. یو این ایس سی آر د نړیوالو بهیرونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال چې کله ډیرو کډوالو اروپا ته مخه کړه، د وړم کال په نسبت د کډوالو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي د دغو کورنۍ بې ځایه شو او کډوالو نیمایي برخه ماشومان دي. په خواشینۍ سره تیر کال د کډوالو شمیر په سلو کې 10 زیات شوی دی. اوس موږ 15 میلیون کډوال لرو. دوه درېیمه برخه یې کورنۍ بې ځایه شوي دي چې ګرانه ده ورته مرستې ورسول شي. یوه درېیمه برخه یې هم کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 50 ماشومان دي. د دغې احصایې هره برخه ډېره د اندېښنې وړ ده چې غواړي چې په وړاندې مقابله وکړو. د دغو بې ځایه شو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، دا دی د ماسپښین 2:13 شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پلاوی نن سهار اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې نن یې له پاکستانی چارواکو سره مثبتې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو هیئتونو د غوره بللې چې په تورخم کې ستونزه د ښه ګاونډیتوب اصل ته په پاملرنه او په مثبت ډول حل شي. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان تایید کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی د واخال مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې په افغانستان کې موجود امنیتي وضعیت ته په توجه دا کار کړی دی. په کابل کې نن سهار په انتحاري حمله کې لشتلجه 14 تنه ووژل او 8 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شویو کې زیات نیپالی کارګران دي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې بشري بحران رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه ښار کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک په خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سویو خلکو ته د مرستې په رسولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په کورمه کې د طالبانو له شپږو تسلیم سویو قومندانانو څیړنې کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دغو کسانو کې د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود ورور او کاکا هم شامل دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سټنډرډ ملي ادارې یا انسا د لومړي ځل لپاره د کورنیو محصولاتو د کیفیت د تثبیتولو لپاره یوه علامه یا نښه خپره کړه. د دې ادارې رئیس نقیب الله فایق د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل دا علامه د کورنیو محصولاتو او هیواد ته د واردېدونکو موادو کیفیت تضمینوي. د وویل دا نښه به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د محصولاتو د کیفیت تضمینوونکې وي. په دې علامت کې په ابیر رنګ په یو چوکاټ کې انسا لیکل شوی او چارواکي وایي چې د هیواد د سوداګرۍ او صنایع ودې په برخه کې به مهم رول ولوبوي. افغان چارواکي په داسې حال کې د کیفیت لرونکو توکو د تضمین لپاره نښه جوړه کړې چې تر دې مخکې د جعلي کوډونو او نښو په اړه زیات شکایتونه موجود وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د ترانزیت په برخه کې د اپټا په تړون کې یو شمېر مادې د پاکستان حکومت لخوا نه عملي کیږي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي اړیو ته وویل چې په دغه تړون کې یو شمېر مادې پاکستان په خپل ګټه تفسیروي او په خبره اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو مالونه د اپټا تړون په خلاف 100% ساري.
هدف دا دی چې اصول او شواهد تر ډیره پورې موجود وي، مګر د کاغذ پر مخ وي، عملي جنبه یې ډېر زیات کم وي او یا بېخي نه وي.
شغلی پسرلی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پر دغه تړون بیا کتنه وکړي او شته ستونزې دې له منځه یوسي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو شل پوله، یو پونډ 10 افغانۍ، یو دېرش پوله، یو ایرو 28 افغانۍ، یو شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو دېرش پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایراني 19 افغانۍ، یو 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1525 افغانۍ. او نن به د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو بیې په دې ډول وي: یو لیټر پټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 10 افغانۍ او یو کیلو ال پی جی ګاز به 6 افغانۍ وي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغاګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی خبرو خو له هغه مخکې تاسو څو پیغامونه رئیس سایم الکوزای له ننګرهار په خپل سمس کلی کې معصوم ستانګزای او عبدالله حبیبي د دې څوکیو لپاره وړ کسان دي له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي دا چې د پاکستان د متقاعدو جنرالانو ټولنې د افغانستان پر ضد پارون کې وینا کړې ده نو ټول پاکستانیان باید په دې پوه شي چې افغانان به پر هر قیمت خپله خاوره ساتي عبدالله له لوګر ولایت څخه لیکي د افغانستان د ملت خائنین لکه هغه دوه خائن پولیسان چې د پاکستان یو اجیر پر رینجر موټر کې انتقالاو باید د خلکو په عام محضر کې په بغلان ولایت کې اعدام شي او یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په لیکي چې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ څخه بن شاهي ته غځېدلی لاره څو کاله کېږي چې بنده ده ولې دولت دې موضوع ته توجه نه کوي له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامې نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ خبرېږي
یو کلی زر غاگونا
عزت منو اوریدونکو السلام علیکم په یو کلی زر غاگونه ډرامه کې غوث الدین په دې په کار وو چې میرمنې نفیسه لکاره په خپل وخت کورته نه ورغلی اوس راځي واورو چې د نفیسه لومړی تدریسي ورځ په شوانځي کې لز دکونکو سره څنګه و
هلی پوئی کی دی نفیسه ترون زبوک سفته رازی
زوری از نو نفیسه ترون موایا
معلم تب نفیسه ووایا هو رستیا همه خوب زبوک معلم شی دومی خوشحاله ایما چی تو با
زمدین خوشحاله ایما زوری زموگ لکلی نبای آوازنه معلم اوی اولار سی
کین انجونو زبنن تستایی و نبی معلم در و پیشنم
سر معلم صاحب از خوب معلم صاحب نفیسه پیشنم حقا خود زموگ دیکلی ده
حقا خود تاس دیکلی ده خو نور زکا اون که نپیشنی معلم صاحب نفیسه با سر لرنن تاس تا ده بیالوشی مزمون درس در کهوی لکرار شای خبر او آوری
انجونو زم دیره خوشحال ایمه چستاسو معلم شما سنگه چی سر معلم صاحبی وویل زم نفیسه نو میگم او سر لنه نباتا سر بیولوژی مزمون درس در کوم
زب لارشم انجونو پام بوی چه معلمه مو در نخفه نشی درس تای خواگو نیسی او خیز دکی
منه نسر معلم صاحب
جوانده او سی نفیسی دیدی طولگیز دکون که لگی شوخی دی پام پی کوا
خیر نو انجونی دی لیک خو شوخی کهی کرا کرا بخیشی ولار سی
کینه کینه انجونو
استاد تاسو بیت کتاب له سره شروع کوئ کله مغه زنه مکتبای چې په خانه استاد مو ویلی وو
هلی ودی ولی به له سره شروع کوي
زهرا جانې څو خپل هم سم فی باندې نه خاندې او نوم لیوانی وای شاباس دوړ خپل ځایونه کې کینی نوم دې څه دی لوري
نوم مې فوزیه ده معلم صاحب
فوزیه جانې تر هغه ځایه چې پخوانی معلم مو درته ویلی وو زه به یې له هغه ځایه شروع کوم له سر نه یې نه شروع کوم
معلم صاحب ښه شو چې ته زموږ معلمه شوې
هیلی جانې زه کوښښ کوم چې تاسو ته ښه درس درکړم خو تاسو هم خپل درسونه ښه ووایئ او شوخي مه کوئ
وایو معلم صاحب خپله کورنۍ دنده په وخت لیکو
آفرین جونو تاسو د افغانستان راتلونکي جوړوئ ښه درس ووایئ چې له خیره غټ خلک درنه جوړ شي
زما پلار وایي چې مکتب دې خلاص که ډاکټره شه ځکه چې زموږ په کلي کې ډاکټره نشته
آفرین زوره دا خو ښه خبره ده خداس وی چې پراتلون کې کله خیر سره معلمه ډاکټره او انجینر شي او خلک ته خدمت وکړي.
ما ته می پلار وای چې جن نه ده نه چې ډیر درس وای نه پېږم چې پری به مې چې درس نه مختویزم او کنه.
فوزیه لا تر اوسه تاسو کوچنی یاستی، تر هغه وخته خدای مهربانه دی، کیدای شي چې د پلار فکر دې بدل شي او وی منی چې درس دې مخې ته بوزي. اوس مو کتابونه راواخلی.
نور بابا دا څه فکر کې ول؟ داسې په فکرونه کې ډوبې.
په دې فکر کې یم چې څنګه له جمیله او سعید نه خپل قسط واخلم.
رښتیا وایي نور بابا دا، موږ کلیوالو ته د مخدره موادو قاچاقبرانو ور وپېژندلو.
ښه جمیله، همداسې دی چې موږ ناقه بندي کړو او کلي کې دې بدنامه کړو. همداسې دی چې په کلي کې بدنامه نه کړم نوم به مې نور محمد نه وي.
زه به یې همداسې پرې نه ځم، خو څنګه به یې بدنامه کړو؟ دوی خو په کلیوالو باندې داسې ګران دي لکه خپل اولاد.
موږ هم خو بد خلک نه وو ناسره، څنګه د کلي خلکو باور وکړو چې موږ ناکاره یو؟
هو ټولو فکر کوو چې موږ په رښتیا د مخدره موادو قاچاقبران یو.
اخ چې یو قطاک سي پیدا کړم بیا پوهېږم چې څنګه قبر وش کوم.
عکس یې خښه یې کړه، هغوی خپله.
نه، هغوی خپله خښه کوم. یو ځل عکسونه په لاس راشي بیا ګوره چې څه کوم.
لکه چې دالیز کې بندې چې هره دقه ورپسې خفه شي ورته وګورې.
نه څه یې په بلا وهم، اشپزخانې کې بندم چې پیشکې ورنه وډر شي.
ښه نو اوس به ارومه رو عکسونه پیدا کوو.
هو ناصره، زړه مې ډېر ورته ډک دی، بیخي د کلي خلکو ته به اعتباره کړو.
یوازې په کلي کې نه، عین په کور کې به اعتباره کړي یو. ښه جزا خو به سعید او جمیل ته ورکړو، خو باید پام وکړو چې پوه نه شي.
پرېږده چې پوه شي، نه د جمیل په قصه کې یم او نه د سعید. هر شی شتي ځان ته دي.
بیا به موږ ته کوم جنجال جوړ کړي وه لکه نور ماما ده. زه خو نور د بندې کېدو توان نه لرم.
مه ډارېږه ناصره، هېڅ جنجال نه جوړېږي. داسې جزا به ورته ورکړو چې ځانونه ترې هېر شي.
السلام علیکم ملنګ ورورا.
وعلیکم السلام.
ملنګ دا دکان دې څنګه داسې خالی دی؟
جمیله ورورا ته راځه یوارې په دې چوکۍ کېنه.
په همدې چوکۍ؟
مه ډارېږه جمیله، چوکۍ نه ماتیږي، که زړه همده او کلکه ده.
مقصد چې ونه غورځېږم؟
نه کلکه ده، چورت مه وهه. جان آغا مې په سودا پسې لېږلی، د دکان سودا خلاصه شوې وه، د تا خو به څه نه وي په کار.
هو ملنګه وروره، لږې مستې مې په کار وي. روژه کې چې مستې نه وي ډوډۍ هېڅ خوند نه کوي.
رښتیا وایې، موږ هم چې مستې د ګل محمد دوی له کوره راوړو ډېرې ژر خلاصېږي، خلګ یې په روژه کې ډېرې اخلي. ته څنګه په غرمه کې مستې وړې؟ لا تر اوسه خو ډېر وختي دی.
کور کې مم دارا ته وویل چې اوسه پورې ګرمي ده، تر روژه ماتې خو ډېر وخت پاتې ده. کور کې مې خلک په تنګ شو ځکه راغلم.
ښه دې وکړه، دې جان آغا څومره ځنډ وکړه.
خیر دې رابه شي. ملنګه د وریرونو د ځمکې مسله دې څنګه شوه؟
څه ووایم جمیله، ما هم د همدې موضوع په هکله ځان سره فکر کاوه.
ښه ښه، څنګه دا فکر خو به دې نه کاوه چې موږ ستا په تاوان خبره وکړه او که کومه بله خبره وه؟
نه جمیله، تاسو خیر یوسئ چې سترګې مو را خلاصې کړې.
یعنې چې اوس پوه شو چې هغه یتیمانه مق لري؟ ها
جمیله وروره، مولوی صاحب خو د قرآن او حدیث وویل او تاسو د قانون، اوس به هم نه پوهېږم.
ملنګه زه ښه شوه چې پوه شوې چې د ورور یتیمان دی، هم په جایداد کې حق لري.
جان آغا اوس غټ شوی، کولای شي چې خپله ځمکه وکړي.
هو حق یې هم دی او قانوني سن یې هم پوره کړی.
حجرې ترورې لږ را تیزه شه چې ناوخته شوه.
زر لاختې لورې، یو خو روژه ده، ستونی مې بیخي وچ شو، او بل دا چې زه خو لکه تا غوندې ځوانه نه یم چې تیز تیز ګامونه واخلم.
نه حجرې ترورې، اوس هم له ډېرو ځوانانو نه تکړه یې.
دا دی راورسېدو، دروازه وټکوه.
د نفیسې دوی د کلا دروازه خو خلاصه ده.
ښایي زه به غږ وکړم. د عبدالله مورې، مېلمانه دې په کار دي؟
څنګه مې نه دي په کار، راځئ په خیر راغلئ.
خیر یوسی نفیسی دا څنګه سرگردانه یې لکاره پاتې نشي
نه نه کار دومره مهمه نه دی راخلم چا ویلې جارو کوم
لګوبه وشم د بیا جارو کا دا خاورې دوړې درته نقص کوي لورې
همداسې به وکړم اجرې ترورې راځئ چې کوټې ته ځو
درځئ راځه ترورې
زرلښ دی جمیل ښه دی ولې د عایشه ځان سره رانوسته
شکر ښه دی هوا ګرمه ده نفیسه جانې عایشه مې جمیل ته پرېښوده
راځئ دې کوټې ته راشئ پورته کښېنئ
خیر اوسئ زه به له دې وروسۍ سره کښېنم
زه به مې له ترور سره کښېنم
نفیسې خبره شوم چې د معلمۍ کارونه دې له خیره خلاص شول
معلمه شوې له خیره نو ډېره خوشحاله شوم درته مبارک دې وي ژوندی اوسې خو د کلي خلکو بیخي پښېمانه کړې یم
ولې څه خبره ده د کلي خلک له تا سره څه کار لري
وای ترورې که د دې کلي خلکو ته وخت ورکړې ډوډۍ خوړلو ته هم باید اجازه ورنه واخلې
ولې نفسي شفشف نشفتالو سمه خبره وکه څه خبره شوې
زرلښتې څه ووایم هره ورځ چې مکتب ته ځم سره له دې چې یوازې نه ځمه زده کوونکي هم راسره یې یو دوه نارینه دي چې وایي دې ښځې ته ته وګوره چې کار ته روانه ده
نور څه وایي
اجرې ترورې وایي زموږ له کلي نه خو تر اوسه څوک معلمه نه وه ښځه باید له کور نه بهر کار ونه کړي
وي څومره دې خفه کړم زه ستا معلمې ته څومره خوشحاله وم د دې خبرو پروا مه لره خاوند اجازه درکړې او ته شکر پوه ښځه یې پرېږده چې خبرې وکړي
ترورې په اول کې چې ما په کور کې د کلي ښځو ته درس ورکوو خلکو څومره خبرې کولې جمیل ته یې هر څه ویل دا څه بلال خبرو ډک خلک دي
رښتیا وایي نفیسه جانې که د خاوند خبر شي یا به له هغو سره جنګ وکړي او یا به تا ته وایي چې نوره نو مکتب ته مزه توبه خدایه توبه دا نو خلکو پورې څه اړه لري
نه پوهېږم اجرې ترورې چې څه وکړم
خیر دی نفیسې ته اندېښنه مه کوه یوه لار به ورته پیدا شي
ګرانو اوریدونکو په ډرامه کې نفیسه بالاخره بریالۍ سوه چې معلمه سي ستاسو په نظر د دې بریالیتوب راز د نفیسې مبارزه وه که د نورو ملاتړ
خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ
خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې د محلي ارګانونو ویاندې او مدني فعالې منیرې یوسف زاده پر سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو خبرې کوو او دا به هم واورو چې د میرمنو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي هیله ده د خبرونې تر پایه را سره ملوسئ زه مسوده نیازی یم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د
غور د ولایتي شورا رئیس ویلی چې د مرکز اړوند د اهنګرانو په سیمه کې یوه ښځه د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. فضل حق احسان ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوې ښځه عزیز ګل نومېده او له یوه سړي سره تښتېدلې وه چې له نیول کېدو وروسته د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. ښاغلي احسان ویلي چې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی او هڅې پیل شوې دي. د افغان ښځو شبکې یوه تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیره حمیدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زونونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړی چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. اغلی حمیدی ویلي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي او د وارسا په ناسته کې هم باید دې موضوع ته پام وشي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د جنډر برخې مسؤول ظاهر عظیمي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده ډاډ ورکړی چې په امنیتي ادارو کې د افغان ښځو ستونزو ته به رسیدګي وشي. زهرا هغه میرمن ده چې د غریبۍ په خاطر یې خپل بډوډه یا ګرده پلورلې ده. د هرات ولایت اوسیدونکې زهرا د خپل خاوند د 180,000 افغانیو پور په بدل کې خپله ګرده خرڅه کړې ده. ویل کېږي چې قاچاقبرانو په ایران کې د زهرا میړه بندي کړی و. نوموړې مجبوره شوه چې د خپل میړه د خلاصون په خاطر پیسې پور کړي او کله چې میړه راخلاص شو د پور د خلاصولو لپاره یې خپله ګرده وپلورله. 30 کلنې زهرا ویلي ډېره خپه ده چې د وجود یو مهم غړی یې له لاسه
ورکړی. منیرا یوسف زاده هغه میرمن ده چې په ماشومتوب کې د پلار له سیوري بې برخې شوې ده. د داخلي جنگونو په وخت کې له خپل کورنۍ سره ایران ته مهاجره شوې. د مهاجرت په دوران کې منیرا مجبوره وه په ډیر واړه عمر کې کار وکړي. په وړو او نازکو لاسونو یې غالۍ اوبدلې، له خپل کورنۍ سره یې اقتصادي مرسته کوله، خو د کار ترڅنګ یې خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکوله او دومره زحمت یې ویستلی چې په ښوونځي کې عمومي اول نمره وه. له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته کله چې د سیاسي علومو رشتې ته کامیابه شوه، افغان ماشومانو لپاره یې ښوونځی جوړ کړ چې دی هم پکې درس ورکاوه. کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړ، منیرا بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه او دلته یې ګڼ ټولنیز او سیاسي فعالیتونه پیل کړل. اوس یو کال کېږي چې د محلي ارګانونو د ادارې ویانده ده. منیرا یوسف زاده د خپل ماشومتوب کیسه کوي. وایي زه ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم او له کورنۍ سره مې مرسته کوله. نوموړی وایي همدا کار او زحمت د دې باعث شو چې ډیر زحمت وباسم او پرمختګ مې وکړ.
افتخار میکنم که از اطفال کار بودم.
زه په دې ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم، خو اوس داسې فکر کوم هغه ماشومان چې کار کوي او د کورنۍ لپاره زحمت باسي پر هغوی ظلم کیږي او طبیعي حق یې چې ماشومتوب دی ورنه اخیستل کیږي. زه په یوې غریبې او فرهنګي کورنۍ کې او هم د غریبی د دې باعث شوه چې ډیر کوښښ وکړم. زه وکل نه وم چې غالۍ وبدل مې پیل کړل او دا چې پلار مې وفات شوی و، نو مجبوره وم چې له مور سره مې چې د کور مسؤلیت ور په غاړه مرسته وکړم، نو ځکه مې دا کار قبول کړی و.
خو منیرې یوازې په کار کولو بسنه ونه کړه. مهاجرو ماشومانو لپاره یو کورس جوړ کړ چې دی به هم درس پکې ورکاوه. وروسته یې بیا د ایران په یو ښار کې د فارابي په نوم د افغانانو لپاره لومړنی ښوونځی هم جوړ کړ.
ما به قالین بافی به عیسی یک تفریح و یک هنر نگاه میکردم.
کلمه چه غالی و عبدال ایت وقت می دست فکر نکاوه چیز ما شمایم او پا ما ظلم کیگی. ما تر خپل کار تا ده تفریح نظر کتل. تر دیالس کلنیم غالی و عبدالی او پا خوانزی که عمومی اول نمراوم. روز تا می بیا کچونه شاگردانو تا دیفیس پا بدل که درس ورکاوه. بیا پا دیو تواندم چه پا ایران که ده مهاجرو لپاره خوانزای جور کم. 45 دکون کنم و پایل وکرل او کل چه افغانستان تر اتلم 3000 شاگردان می لرل. په دې ښوونځي کې ښوونکي هم ټول افغانان وو.
تعداد زیاتی از معلمین که اون هم افغانا بودن.
اغلی منیرا زیاتوی دی په ایران کې د فارابي ښوونځي د ځینو ایرانی استادانو په مرسته په پټه جوړ کړی و. نوموړی په هغه وخت کې د خپلو شاګردانو ځینې خاطرې یادوي. وایي اوس زما شاګردان په نړیوالو پوهنتونونو کې درس وایي. زه ډیره ویاړم او د خوشحالۍ احساس کوم.
این مکاتب ما پنهانی بود.
خدا ښوونځی ما په پټه جوړ کړی و او داسې شاګردان مې تربیه کړل چې اوس پرې ویاړم. اوس مې هم د همغه وخت ځینې شاګردان د فیسبوک له لارې پیامونه رالیږي او مانه مننه کوي. زه غواړم تاسو ته خپله یوه جالبه خاطره ووایم. کله چې ما درس ورکوه له شاګردانو مې پیسې اخیستې. یو ورځ د یو زده کوونکي مور راغله او ماته یې ویل زه پیسې نه لرم چې تاته یې درکړم. نو یو بوتل غوړي یې راوړل او ماته یې ویل دا د پیسو په بدل کې واخله. زه ډېره وشرمېدم. ما هغې ترور ته وویل وویل دا زما او د خدای ترمنځ معامله ده. زه هم یتیمه وم او ستا ماشومان هم یتیمان دي. زه غواړم دوی ته په وړیا ډول درس وایم. څه موده مخکې مې د فیسبوک له لارې یو پیام ولوسته. ما ته یې لیکلي وو زه هماغه کس یم چې ما ته مو د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې وه. تاسو پر ما لوی حق لرئ او غواړم یوه ورځ ستاسو دا خدمت جبران کړم او اوس په جرمني کې انجینیری لولم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com کله چې منیره یوسف زاده د محلي ارګانونو د ویاند په توګه وټاکل شو له مختلفو عکس العملونو سره مخ شو. ځینو خلکو ډېرې توندې نیوکه پرې کولې چې خزانه شي کولای ویاند شي او خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. خدا د دوستانو په تشویق او ډاډ په خپل کارونو کې بریالي ده.
در یک سال کاری ما تغییرات بسیار خوبی را تانستم.
ما د خپل یو کلن کار په جریان کې د محلي ارګانونو د مطبوعاتو په برخه کې ډیر تغییرات راوستل. ویاړم چې د ویاندویانو په خبری کانفرنس کې ګډون کوم. همدارنګه مې په ولایتو کې 1200 مطبوعاتي کانفرنسونه دایر کړي دي. د ټولو ولایتونو د ټلیفون شمیرې مې رسنیو سره شریکې کړي او د ټولو ولایتو مسول ارګانونو ته مې مکتوبونه لیکلي دي چې له رسنیو سره همکاري وکړي.
راستونه هر موظف تانستم به کې اطلاع رسانی وکړم.
منیره د دې ترڅنګ چې د ماشومانو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړي او په سیاست کې هم ونډه لرله، میرمن ته هم نستړی کېدونکې هڅې کړي او لا هم ادامه ورکوي. نوموړی وایي دا په دې توانېدلې چې په غور ولایت کې دوه میرمنې چې خلکو سنګسارولې هغوی ژغورلې دي.
ما خوشحال هستم که سهمی گرفتم در جلوگیری از سنگسار دو خانم در ولسوالی بلخاب و در یکی از قریه ها در غور.
زه ډیره خوشحالم چې په بلخاب او غور کې مې د دوو میرمنو د سنگسار مخه ونیوله. هم درنګه غد و ماشومان مې له خرڅول وشغورل چې کورنۍ د غریبۍ په خاطر خرڅول. زه ډیر کوښښ کوم چې له خدو سره د تاوتریخوالي په قضیو کې مرسته وکړم. مثلا د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د میرمن ریزه ګل وه چې میړه یې پوزه ترې پرې کړې وه. زموږ د ادارې او ښځو وزارت په مرسته مو ترکیې هېواد ته واستوله. اوس هم په یوې بلې قضیې چې په درې سوف ولسوالۍ کې پر یوې ښځې ډله ایز تیری شوی کار کوم. خو دا باید ووایم چې زه په یوازې ځان د ټول کارونه نشم کولی. زه ډېر ښه همکاران لرم چې تل راسره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې زه یې د یوې ویاندې په توګه ترسره کوم د دندې او لایحې پر اساس ده، خو د یوې انسانې په توګه زما دنده او مسؤلیت ډېر زیات دی چې هېڅ تعریف ورته نه لرم.
اغلی منیره یوسف زاده د شمامی په نوم د یوې ګالری مؤسسه هم ده چې د هنرمندو میرمنو په مرسته یې جوړه کړې او له دې ګالری نه هدف دا دی چې خلکو ته د افغان میرمنو ظرافت او هنر وښایي.
با یک تعداد دوستای هنرمند ماست.
لزینو هنرمند و میرمنو سره می یوځای د شمامی په نوم یو هنری ګالری جوړه کړې. دا چې دا ګالری مو جوړه کړه الته دا و چې موږ د میرمنو له هنر نه ملاتړ کوو او غواړو د افغان میرمنو هنر او ظرافت نړیوالو ته وښیو. کله چې په نړیواله کچه د افغان میرمنو نوم اخیستل کیږي نو ټول داسې فکر کوي چې افغانه میرمن یعنی محرومه او رټل شوې. خو موږ غواړو د ښځو پیاوړې څیرې نړیوالو ته وښیو. موږ په کابل او ولایاتو کې نمایندګي لرو.
کابل و در بعضی ولایات هم کار میکنیم.
منیره یوسف زاده ولس کلنه و چې واده وکړ. ورسته یې میړه وفات شو. اوس له خپل یوازنی لور سره ژوند کوي. نوموړی وایي د ژوند ټولې سختۍ یو خوا، خو دا چې دا یو ښځه وتل په دې خاطر ځورېدلې یو سختۍ ګاللې. تل د خلکو له منفي لیدلوري سره مخ وه، خو دې تل مبارزه کړې او دوستانو یې هم په هره برخه کې له دې نه ملاتړ کړی دی.
فقر و یتیم بودن و مهاجر بودن یک طرف
طول سختی لکه دا چیز یتیم هم پا بل حیوات که مهاجر هم او سخت جون می درلوده. دا طول یو خواه خدا چیز یو خزه هم بلی خاطر دیر زوری دلیم. ما پا ولس کلنه که واده کرده لطو کلن و روست می خواند وفات شو. یو دولس کلن لور لرم. تر دیر وقت می دا خبر پتاوله چیز لور لرم زکه چی میره می مر او سرپرست می نو ویریدم چوک را تا بات فکر و نکری. دیر مبارزه می وکره. دیر خلق وی چی تل به ما پسی منفی تبصری کولی او زبه تل چارلم. خولنی که مرغ خدوستان می هم درلودل چی تل تشویق کریم او ملاتر رن کرده
که همیشه قدم به قدم مر تشویق میکردن و حمایت میکردن.
اغلی یوسف زاده زیاتوی یوازې سنتي ټولنه د دې بایس نه ده چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو له برخې اخیستنې سره مخالفت کوي، بلکې روشن فکر او تحصیل کړي خلک هم میرمنې بدناموي او د هغوی مخه ډب کوي.
حضور زن مورد مخالفت تنها جامعه سنتی نیست.
یوازې په سنتی ټولنه کې خځې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې په دیموکراسي نظام کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او په مختلفو شکلونو ځورول کېږي. بدبختانه خلک چې تحصیل کړی او روشن فکر دي، هغوی تر ټولو زیات ښځو ته مزاحمت کوي. زه هم څو وارې د همدې خلکو لخوا د فیسبوک یا نورو شبکو له لارې ځورول شوی یم، خو زه دومره د دې خلکو په کیسه کې نه یم. زما یوازینی تشویش دا دی چې لومې ورځ تر بلې لویږي، کیدلی شي دا پیامونه ولولي، خو زه کوښښ کوم لور مې داسې وروزم چې له دا ډول کړنو او خبرو هیڅ ونه ویریږي.
هیڅ وخت نه حراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
درنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده میرمنو ته پیام لري، وایي نه باید میرمنې د اوښکو په څڅولو حق ترلاسه کړي، بلکې دوی باید قوي اراده ولري او په پیاوړي مدیریت وکولای شي په خپل ژوند کې مثبت تغییر راولي. او هغه تاوتریخوالی چې د ښځو پر وړاندې موجود دی د بې سوادۍ نتیجه ده. نو میرمنې باید کوښښ وکړي چې زده کړې وکړي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. خوشحاله اوسئ.